سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل با په خبرونو کو د طالبانو حکومت د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې چې طالبانو ناراضه یا مخالف دي په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شوو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصفیه کمیسیون تایید کړ چې په نوي ورځو کې به څلور دېرش ولایتونو کې د دوی لخوا 2500 کسان له لیکو ایستل شوي دي د افغانستان بانک شپږ سوه اتلس میلیونه زړې افغاني بانک نوټونه سوځولي د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک د قانون د نه دېرشمې او دوه څلوېښتمې مادې پر بنسټ شپږ سوه اتلس میلیونه زاړه د سلګون شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو سوځول شوي دي د افغانستان بانک له افغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې هڅه وکړي په دې ورستیو کې په بازار کې زاړه افغاني بانک نوټونه ډیر شوي دي د افغانستان او د ازبکستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیمونو ترمنځ لوبه تر دې دمه د افغانستان په ګټه باندې مخته روانه ده د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ځوانانو ملي ټیم ازبکستان ته اته ګولونه ورکړي دي یوازې یو ګولې خوړل دی دا د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه وه د افغانستان د فوټسال فدراسیون د چارواکو ویلي دي هیله مند دي چې وکولی شي د مرکزي آسیا نایب اتلولي خپله کړي او که ایران لوبه وبایلي نو د افغانستان د اتل کېدو امکان ناتم شتا او د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځې غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي د پرون د ماسکو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولو یو شمېر پوځیان په شا کړي سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونه کړې دي خبرونه مو واوریدل په لنډه توګه تفصیل به د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ اوس برا شو د پروګرام اول مطلب د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش اسلامي دولت طالبان جذبوي
امریکا هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه اوس غواړي خپلې ماتې ته توجیه پیدا کړي
خو د داعش په بریدونو کې د وژل شو خلکو کورنۍ بیا څه وایي
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې ټول افغانان د امنیت راولي به خصوص پر دغه تشیع
په کندهار کې په تیرو څو میاشتو کې څلور زره کسان په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي یو تن چې ټپي شوی وایي
د ماشام ځانو نسی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس او مټرګاټ اپورت سره پښو مشته
د افغانستان او ازبکستان د فوټسال د 19 کلنو ټیمونو لوبه روانه ده
خور این طرف فرصت بره بره گل هفتم بسم الله بسم الله بسم الله این هم گل هفتم این هم گل هفتم این هم گل هفتم برای افغانستان عبدالبشیره
لوبی پایته یواز یوا دقیقه پاتی و افغانستان اته گلونه ولیدیم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شوو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې طالبانو له خپلو لیکو زرګونه کسان ایستلي هم دي په دې اړه پام وکړئ د حسیبې اټکپال رپورټ ته
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه های بسیار زیاد
در موضوع د حساسیت لکبل نغواری نومی پراپور که واقعی سلشی خواهی نکده دو کال وران دی خور د کابل په ختیز دشت برچی سیمه که په سلبستریز رختون که د داعش دلی په برید که وواجل شوه و ای ویره لری چه د موسم په گرمی دو سره د داعش بریدونه بیا زیاد نشی
امکانات را که اینا واقعا برای جلد
طالبان شاید بریدون و دمخنیوی لپاره امکاناتو نلری نو دا اندیخنی جیروی چی داعش با پرمختگ کری سما هیله داده چی طالبان خپل کرده اجمن پلی کری او افغانستان که داعش دا بریدون و دمخنیوی لپاره برنامه ولدی
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول.
هم زما د مشران څه د امارت اسلامي څه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې ازاره خلک دی، پر دوی باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دي نه ونسي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنج شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجیه لټوي. ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري.
امریکا هم همغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاري نه لري. موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي.
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په 34 ولایتونو کې دوی 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، کندز، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې څو بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته. د اګست په 28 د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 170 تنه افغانانو ترڅنګ 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او ازبکستان د فوټسال د ملي ټیمونو لوبه همدا شیبه پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو ملي ټیم د ازبکستان د فوټسال ټیم ته 8-1 ماته ورکړه. دا لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال د ملي ټیمونو ترمنځ په اتلولۍ جام کې د قرغزستان په کوربتوب وشوه. افغانستان په دغې بریا سره د منځنۍ آسیا د نایب اتلولۍ مقام قطعي کړ، یعنی خپلې کړ. خو اوس به افغان لوبغاړي دې ته په تمه وي چې د ایران ټیم له دوو پاتې لوبو څخه یوه په لوی توپیر باندې وبایلي. د افغانستان لپاره نن په دې لوبه کې افغان لوبغاړو 8 ګولونه وهلي دي او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې د دغو لوبو لپاره ګڼ افغان محصلین د افغان لوبغاړو تشویق ته ورغلي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوله سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
ازادي راډیو ته غواګیست. په کابل کې د خزو د کار او تحصیل د حقونو لپاره د معترضو خزو یو شمېر استازیو پرون د پخوانی اجرایه رئیس او د مصالحې د عالي شورا د پخوانی رئیس عبدالله سره کتلي دي. عبدالله ویلي دي چې د خزو د حقونو لپاره باید حاکم حکومت پام وکړي او د دوی حقونه ورته تامین کړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ده.
د افغان خزو د خودجوش غورزان کړو تیر ورځ د مخکینی نظام د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله سره په کابل کې لیدنه وکړه. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلي، په دې لیدنه کې زده کړې، کار او مشارکت د افغان خزو اساسي حقونه ګڼل شوي او ویل شوي باید د دوی د غوښتنو ته رسیدنه وشي. د معترضو خزو خودجوش غورزان ځینې غړي وایي له دې لیدنې موخه د مطرحو سیاسي مشرانو له لارې طالب چارواکو ته د معترضو خزو د غوښتنو رسول دی. جولیا پارسي چې د هم عبدالله سره د چهار شنبه د ورځې په لیدنه کې ګډون درلود. ازادي راډیو ته وویل
فکر می کوم که زه فکر کوم چې د ډاکټر عبدالله خبرې به په طالبانو اغیز وکړي، ځکه چې په افغانستان کې دی او طالبانو سره یې لیدنه کړي.
دغه معترض ښځې وایي دوی طالب چارواکو سره په څو ځلې د لیدنې هڅې کړي، خو تر دې دمه د هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د دوی په خبره ان تر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی معترضو ښځو سره له مخامخ لیدنې ډډه کړې او خپل دوه استازي دوی سره د لیدنې لپاره استولی وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو چې ولې طالب چارواکي او په ځانګړي ډول ښاغلي متقی معترضو ښځو سره له لیدنې انکار کړی، د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت قهار بلخی، د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وای. عبدالله سره د معترضو ښځو د خود جوش غورزنګ غړو لیدنه په داسې حال کې شوي چې د ادعاګانو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو په بند کې دي او په نامعلومه ځایونو کې ساتل کېږي. هغه ادعاوې چې طالبانو تل رد کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو ته غوښتنه په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. زموږ پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د سهار له وو د ماخام تر وو بجو پورې واوري. همدارنګه د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم موږ د په بیلابیلو پروګرامونو کې د تاسو لپاره د نظریاتو دریڅه پرانیسته ده او کولای شي په مغو مشخصو مواردو باندې لمک سره خپل کمنټونه او نظریات هم شریک کړي. اوس هم د ښځو په ارتباط یو بل راپور لرو. هغه دا چې د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسه وایي د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. د دغې ټولنې غړو د پنځمې ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دا پیسې د عامو افغانانو ملکیت دي او بشپړ ډول آزاد شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه یعنی 3.5 میلیارد ډالر به د 2020 کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمایي نور به په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکړل شي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې دغه پریکړه محکمې ته هم استول کیږي او تر محکمې پورې به په دغه پریکړه د محکمې وروستي حکم ته هم اړتیا لري. نور حال په دې رپورت کې
روسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالر به د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمایي نوره برخه به ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو تمویلونکو بنسټونو ته په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکول کیږي. د مسلې په افغانستان کې خبرګونونه او اعتراضونه راپورول دي او لا هم د زیاتېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تازه د پنځمې ورځ د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسې هم پیوناسته کې پر امریکا غږ وکړ چې د افغانانو دغه شتمنۍ دې په بشپړه توګه د دوی په واک کې ورکړي. د دې مؤسسې غړي او د غونډې وی ګډونوالي سنا ازادي راډیو ته وویل
دا ټول د افغانانو شتمنۍ ده او د افغانانو حق ده او نه باید امریکایي ادبا باندې وویشل شي، ځکه هغوی دې ته ضرورت نه لري، اړتیا نه لري. اما افغانان په ډېرو سختو شرایطو کې دي او د ټول پیسو ته یعنی سخت ضرورت لري.
دوی وایي د امریکا دا پریکړه ځکه ناسمه ده چې د سپتمبر 12 په پیښه کې افغانانو په هیڅ ډول ندرلود. د ناستی ګډونوالو د امریکا د ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپله کړې پریکړه بیرته واخلي. د غونډې یو بله ګډونواله شبنم رحماني له ملګرو ملتونو غواړي چې د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د افغانستان سره ودرېږي.
زمو غوښتنه داده چې د امریکا د دې پریکړې په وړاندې د ملګري ملتونو هم غږ پورته کړي، چوپ دې نه کینی او له افغانانو سره دې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسې د مسؤلینو په خبره دغه مؤسسې په افغانستان کې په 2001 کال کې خپل فعالیت پیل کړی و او د ښځو د سولې او ازادۍ د نړیوال خوځښت څنګه ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته ویلي په قطر کې له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د امریکا شازدافیر د وضاحت په ډول وویل د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د ولسمشر بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل سي چې د خپلې پښتوانی په ډول استفاده ورنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. امریکا د تیر میلادي کال د اګست پر 15مې وروسته له هغې د افغانستان بانک ټوله شتمني چې د افغانۍ کرنسۍ پښتوانه بلل کېږي کنګل کړه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست ور بشو خوست هلته پرون د ملګرو ملتونو همدارنګ د نورو نړیوالو مرستندوی بنسټونو لخوا له زرتنو بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي مرستو ویش پیل شوی دی. د سرې میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې دا مرستې د جرمني هیواد د سولې د کلي په نوم د یو تنظیم له خوا شروع کړي دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر زرو بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاده مرسته د آلمان هیواد د سوري کلي په نوم بنسټ لخوا برابره شوې ده. د سرې میاشتې رضاکارانو وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز له اړوندو سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشهد راډیو ته وویل د دې مرستو په بستو کې نهه قلمه بېلابېل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډېر په مستحقو خلکو پسې ګرځېدلی یو او مستحق کسان مو لیکلي دي. نو تقریبا د زرو کورونو مرسته ده چې په دوی کې وړه دي، وریجي دي، غوړي دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګه او صابون، دا شیان مواد، نهه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دې سره مرسته کړې ده.
هغو کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په لاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده، خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به ورشو د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډې پای ته. نن د دوی غونډه پای ته رسیږي البته په بروکسل کې. په دې غونډه کې یون ستولتنبرګ د ناټو سرمنشي ویلي چې موسکو هغه ادا بې ځایه ده چې وایي له اوکراین پولو څخه خپل پوځیان ایستلي دي. احمد شیبار او نور جزئیات.
ماسکو د اوکراین له پولیسو سره نږدې له هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده یې د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. ینس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبري وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او وی ویل چې روسیې د اوکراین له پولیس سره د خپلو پوځیانو شمیر تر وزره پورې زیات کړی دی چې یو شمېر یې پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غوښتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
خوشحال خیسته زوی در راتلونکي شنبه په ورځ د خپل ارمنستاني سیال سره د سیالۍ ډګر ته ځي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د رسنیو د برخې مسؤل درد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل د رزمي لوبو افغان لوبغاړی خوشحال خیسته زوی د فبروري په 19مه ل خپل ارمنستاني سیال سره سیالي کوي. د رزمي لوبو د سیالۍ د ای سی ای سازمان له لوري د روسیې په ګروزنی ښار کې ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې ښاغلي خیسته زوی تر اوسه درې بهرني مسابقې کړي او په درې واړو کې بریالی شوی دی. په کندهار ولایت کې د غیګنیونې سیالۍ پیل شوې. د غیګنیونې فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د غیګنیونې په دې سیالیو کې چې د کندهار په ښار کې ترسره کیږي د کندهار ولایت له مرکز او بیلابیلو ولسوالیو څخه د غیګنیونې د برخې ورزشکاران په خپلو کې سیالي کوي. د غیګنیونې دا سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي. او د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ سیالیو په دوام د تیر شپې په لوبه کې د بایرن مونیخ او ازبورګ لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسیده. د لوبه تیر شپه د افغانستان په وخت 12:30 بجې د ریډ بول ارینا په لوبغاړي کې ترسره شوه. بایرن مونیخ د بوخوم په وړاندې د ماتې په منلو سره دا د خپل دویم لوبه مساوي پای ته ورسوله او په دې توګه یې خپل کوربه څخه یو امتیاز ترلاسه کړ او بل پړاو کې د ګډون لپاره یې ځان ته لار پرانیسته.
اوس هم مایک اجمل ان ته ورسپارم څو د افغانستان له ځینو ولایتونو څخه راغلي راپورونه تاسو ته وړاندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه اجمل ان دمو د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي په تیرې و میاشت کې ترافیکی پیښو نږدې 10 کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي. د روغتون مسولان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د دې ترافیکی پیښو د قربانیانو شمیر شاوخوا 4000 کسانو ته رسیږي چې له جملې 114 مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ. دې
په میرویس روغتون کې پروت ګلاغا چې لس ورځې وړاندې په ترافیکي پیښه کې پښه ژوبل سوه، د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هم لاړ خو ډاکټرانو یې درملنه ونه سوای کولای او بالاخره یې پښه قاته سوه.
د ماښام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس او موټرګاډ راپورته سره پکښه موښتی. نو دلته پنجرې وې، د پنجرو کې اول چې ویولم په موټرګاډ پنجرو کې موښتم، بعد هغه بغرات واچولم. نو د بغرات بیا مجاهدون راوکښلم، بیا بوتلم د ګریش امرجنسی. نو هلته پښه را اسمان کړله، بالا بس را لشکرګاه کې جواب راک، بیا کندهار ته رانه. کندهار کې هم جواب راک، بار رالم ولاړ کوټ ته ولاړ. نو هلته هم ډاکټرانو جواب راک، المانا د پرې کیش دغه نو څلور ځای ماته بار رال، دلته هم عملیات پریس ول مفر.
د کندهار د مرکزی روغتون په جرایي وارډ کې چې یو وخت پکښې د جګړې قربانیان تداوي کېدل، اوس پکښې تر ډېره د ترافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کیږي. په ترافیکي پیښو کې یو شمېر نظامی طالبان هم شامل دي چې تر ډېره ترافیکي نظم نه مراتبي. سید محمد د خپل ورور علي محمد کیسه کوي چې څنګه د طالبانو لخوا په موټر ووهل سو.
دوی پر موټر ګاډ باندې مخو طالبانو په لور د شا بله پسې د کابل سره غلي وتله کور ته کجکیت. دغه سی بولمان د دلته ما په لار شپې ولې بد خا مله د موټر لنج کړی، دوی در مخ روان غد شا پسې اوس په شمه ته د سر د کناټي عملیات جوړ کړی.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مشر ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تیرې یو میاشت کې دې روغتون ته تر 200 ډیر د ترافیکي پیښو قربانیان وربلل سوي چې له امله 20 کسانو خپل ژوند هم بایللی دی.
په مجموع کې 221 نفر ټول ټپیان دي. د مړو شمېر په روغتون کې 14 تر روغتون څخه باندې چې مړه شوي دي هغه 14 نفر دي، یعنی ټول 20 نفر په یو میاشت کې مړه تلفات لرو د ترافیکي پیښو له کبله. نو موږ چې کوم ارقام لرو د تیرو میاشتو، فرض مثال د ما سره د تیرو میاشتو د تیرو شپږو میاشتو ټولو قاتي هغه 3926 واقع دي، څوونه ولا سو پینځه به ستر سوي دي او مړي اوسل شپاړس دي. په کچرته موږ دې ته وګورو په دې مېشکې موږ وبښتي په د نور تیر شپږ مېشته مړي سي دي هغه نن نستي، یعنی او سد ډول باندې نو اس کسان وژل سي دي ترافیک پښو ټکول.
بلور ته په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه کمانډان مولوي عبدالغفار محمدي وایي لدی ورسته هغو کسانو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې قانوني سند ونه لري.
د ترافیکو خپل کوشش روان کړی دی او خپل د اصول مطابق چې موټروانان باید داسې موټران وچلوي هغه تعلیم هم د دوی شروع دی. تقریبا 250 کسه په دې کې د لیسنس لپاره فارغه شوي دي او 150 کسانو نوم ثبت کړی دی او چې هغه هم بیا د ترافیکي اصولو سره ځان عادت کړي او دوی ته به لیسنسونه ورکول شي. خو موږ کوشش په دې باندې کوو چې باید هر چلوونکی هغه نظامی وی که ملکی سړی وی د ټرافیک پر اصول برابر وی باید لیسنس ولري.
د کندهار وختي مسولان وای په تیر شپږ میاشتو کې میرویس روغتون ته د ترافیکي پیښو لامل نږدې 4000 کسان ورول سوي چې له جملې 114 کسان وژل سوي دي. بې احتیاطي د ترافیکي نظم نشتوالی او د ترافیکي اشارو نامنظموالی خلک د ترافیکي پیښو د زیاتوالي اصلي لاملونه بولي.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکی او بې ساري ونډه لري. دا هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. په غزني کې یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د تمثیلي پارچو د جوړولو او په خواله رسنیو کې د هغوی خپرولو ته مخه کړې. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله امیر له دغه ممثلانو څخه یو دی.
هېواد باندې مې خوا بده ده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. نو زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم.
سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هېوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کېږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې غږ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزني کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي، او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او دربدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشحاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې، دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي د دې ناس جای دله بدل کړی دی، ولې تېر ولې به پرسوي ده که څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دي.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقي رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي، خو د دغه ټولو شیانو ترلاسه کولو ته لاره موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شیان ترلاسه کیدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی شي.
وس هم دومره نور خبرونه کیس ما هم کاران در سره دی.
د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خو ګڼ هغه کسان چې د داعش په بریدونو کې ورته زیان رسېدلی یا یې نږدې خپلوان له لاسه ورکړي اندېښمن دي چې داسې نه شي داعش بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي ټیم نن د ازبکستان په وړاندې په لوی توپیر لوبه وګټله. افغان لوبغاړو ازبکستان ته 8 ګولونه ورکړل او یوازې یو ګول یې وخوړ. په دې ترتیب د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي ټیم د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې دویم مقام ته ورسید. خو افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د ایران ټیم په پاتې دوو لوبو کې یوه لوبه وبایلي او د اتلولۍ لپاره دوی ته هم چانس برابر شي. او د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولې یو شمېر پوځیان په شا کړی دي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونه کړې دي. لاندې خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په وبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالي بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کوي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپل دندې له لاسه ورکړي، ګڼ نورې له افغانستانه ووتي. په افغانستان کې پاتې شوو وخت په وخت د خپل حقونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې جوړ کړی دي. د لاریونونو پر مهال تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. هغه ښځې چې له افغانستانه ووتي دوی ولې دا پریکړه وکړه او اوس دوی څه ډول د ژوند شپې او ورځې تیروي؟ آیا دوی له هیواده د باندې د افغانستان لپاره کار کولای سي؟ د ښځو په ګډون له افغانستانه مغزي فرار څومره د هیواد په زیان دی؟ دغه پښتنې به له خپلو میلمنو څخه نن په دې خپرونه کې مطرح کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره له لندن څخه د ښځو د حقونو فعال فروزان رسولي، له یو دریم هیواده پخوانی خبریاله شازیه صافی، او د ابوظبي په کمپ کې د افغان ښځو فعال وژمه میوندي په دې خپرونه کې لمر سره ګډون کوي. او زما همکار شفیق یار توای چې موږ درې میلمنیل موږ سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي. اوس هم په لومړي سر کې خپل میلمنو ته شرغلاست وایم. فروزان جانی، مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو ولې دغه پریکړه وکړه چې باید له افغانستان څخه ووځي؟
سلامونه او احترامات ټول اوریدونکو ته ورسیږي. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. تاسو د سوال په ځواب کې، زه مخکې نه هم زما فامیل دلته انګلستان کې وو او ما تاګ را تاګ کوي، او دا چې افغانستان سقوط وکړي د شوزو د حقوقو فعالي په هیڅ باندې د تشویشونه و. په دې چې طالبان په تیره کې څنګه حالات په افغانستان کې د شوزو لپاره یو مسؤونه ځای نه و، نو دې ځل هم څنګه چې طالبان را دننه سول په یو دمی او داسې شکل باندې چې چا هیڅ امید نه درلود چې دوی به دومره ژر راسي، نو یو حالت د تشویش او ټولو فکر کوي چې څنګه وکړي څنګه ونه کړي. حالانکه ما بیا هم غوښتل چې همالته پاتې سم، خو ځینې دوستانو هغوی ټولو نظر راکړي چې د یو لنډ مهال د پاره کم از کم د باندې اوسېږو، حالاتو ته وګورو چې د ښځې شاید د ښځې فعالیني هغه د هیواد څخه د باندې په ښه ډول وکولای شي خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي د ښځو د حقوقو لپاره، نسبتا تر دې نه چې د هیواد دننه هغه مبارزه ترسره کړي. نو هغوی ټول زده ته وهڅ ولما چې ولند وخت لپاره تر څو چې حالات ته ګورو چې مبارزه کولای شو د هیواد کې نسو کولای د باندې څه به تاثیر ولري تر یو څه وخت پورې د باندې راسم. نو ما هم بیا د تصمیم ونیوي چې یو څه وخت لپاره راسم هم دلته اوسېږم، بیا حالات ته لیدو سره وطن خو مخپل دی هر وخت کولای شو هلته لاړ شو. خو هماغه تشویشونه چې څه لیدل کېدل هغه وخت کې ویل کېدل چې شاید ښځې په هغه ډول چې د باندې څخه مبارزه کولای شي شاید د دننه هیواد څخه هغوی د مشکلاتو سره مخ اوسي، هماغسې یو حالات موږ وهم لیدی. تاسو ولیدله چې هغه ښځو چې مظاهرې وکړلې یا خپل آواز جګوي هغوی بندیانې سي یا ورکې سي د یو څه وخت لپاره بیا راپیدا سي، مشکلات ډېر دي. نو اوس هم موږ د باندې څخه هغه خپل هڅو ته مو ادامه ورکړې ده تر څو پورې ښځې په افغانستان کې خپل زده کړې ته کار ته او نورو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. نو زما د وتلو همدغه هدف و.
شازیه صافی، تاسو په افغانستان کې د خبریالې په توګه کار کړی دی، که تاسو پر دې موضوع باندې موږ ته ووایاست چې خبریالانې له څه ډول تهدید سره مخامخ وي او تاسو له هغوی څخه یوایاست چې له هېواده د وتلو پرېکړه مو وکړه.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پروانه کې ما ملالی جانې زبتس په دې اړه داسې وایم چې هیڅوک نه خوشاله نه و چې په دې حالت کې خپل وطن نه راوځي. البته مخکې دې حالت نه افغانستان ډیر پرمختګ او ژوند کې یو هدف ټاکل او هر څو خپل مخې ته یې کار کولو. زه هم هماغسې خپل کار وظیفې باندې بوخت او ما هیڅ داسې فکر نه کوو چې یو ورځ مونږ به د خپل اړکیږو د خپل وطن نه مونږ به ووځو. نو مونږ خاص هدف همدا و چې لږ څه موده د خپل وطن نه د خپل د حالت نه لږ لرې اوسو تر څو حالت نورمال شي او بیرته مونږ خپل مبارزې ته ادامه ورکړو او خپل د وطن لپاره خپل مبارزه وکړو، خپل وطن ته کار وکړو. نو زه همدا هیله لرم چې د طالبانو حکومت چې دا کوم اوسنی حکومت دی اوس دیونه هم خوشاله یم او هم غوښتنې مې ډېرې دي، خصوصا انجونې او د اوناس طبقه. زه اوس پرون ما واورید د چې یعنی په افغانستان کې د انجونو پانتونونه شروع شوي دي او همدغه سیسن کې مکتبونه شروع شوي دي. نو زما همدغه هیله وه چې ورځ دا خبره واورم او هیله لرم چې ورځ همداسې د رسنیو کارمندان چې انجونې دي او بل ادارو کې چې کار کوي همدغسې اجازه ورکړل شي، حقوق یې ورکړل شي او خپل وطن ته خدمت وکړي. زه هم د وطن نه لرې ما خو ارمان او ارزو او همدا هیله لرم چې یو ورځ هر څه بسم شي، خپل وظیفې ته خپل چاټووي ته بیرته راوګرځم. نو زما مخه همدا وه چې یو څو موده ته لږ لرې پاتې شم او زما مبارزې همدا غزینه هم شروع دی او همدا غزینه هم زه خپل مبارزې ته ادامه ورکوم. نو الله مهربانه دی، کیدای شي چې نور هم هیله لرونکي خبره مونږ واورو خپل وطن نه او انشاءالله چې دا ټول کوم کډرونه چې مونږ الله سره ورکړي دي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
وژمجانی، تاسو له